السلام علیکم ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په اړه په مرکو او راپورونو مشتمل ده. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی. په دې موضوع او دغه راز د افغانستان په نور موضوعاتو د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. پاکستاني پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که ملا منصور وژل شوی وي دا به د طالبانو په رهبرۍ کې یو لوی بدلون وي. ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې نن د افغانستان د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته خبر ورکړ چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی دی. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې دا برید د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په اجازه د پاکستان د خاورې دننه د افغانستان پولې ته څیرمه ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې د یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. د پکتیکا ولی امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواو نه راغلی و په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
پاکستان په انګور اډې کې نږدې درې کاله مخکې د تاسیساتو جوړېدو چارې پیل کړې. هغه وخت د افغانستان حکومت په اعتراض وکړ چې دا سیمه د افغانستان د خاورې دننه ده. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته د دې سفر د هدف په اړه وویل
هدف دا دی چې ولسمشر په شپاړسم هغه نړیوال کانفرنس کې چې د ثبات او اسایش تر عنوانه لري په هغه کې ګډون کوي او هلته وینا لري.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر بنن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعده او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. اشرف غنی تیره ورځ په دوه ورځني رسمي سفر قطر ته ولاړ. په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر، د خارجه جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری او د کرنې وزیر اسدالله زمیر د ولسمشر ملګرتیا کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ناوخته د پل بشیر خان په سیمه کې د وایز وکونو د بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په مرکزی بغلان کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې جګړه روانه ده چې ویل کېږي له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او پنځه نوي پوله یوه یورو واوی افغانۍ او شل پوله یو سترلنګ پاون اته نوي افغانۍ او پنځه نوي پوله یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله زر ایراني تومنه نولس افغانۍ او څلوېښت پوله او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه شپږ څلوېښت افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمه ییزو هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پات شي. له مهال وی سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف تیره ورځ په تهران کې خبري غونډه ته وویل امریکا باید په ایران کې د پانګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیز وویل دوی په ایران کې د قانوني پانګونې ملاتړ کوي، وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون د اتکر پر دغه هیواد د نړۍ والو لوري لګیدلی بندیزونه لرې شول. او د ترګری پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي. د ادارې تیر ورځ وویل چې دا کسان له داعش سره اړیکې لري. دا کسان امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیولي دي او ویل کېږي چې له دې کسانو څخه چاودیدونکي مواد، بمونه او یو شمېر ټوپک هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پژنوي اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونې په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه هم اوریدای شي. په همدغه څپو د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې وړاندې کیږي. د رواني خبرونې په دوام کې راپورونو مرکې لرو او د غراس ونیس پروګرام ژوند پشي بوکي. امریکایی چارواکی وای د طالبانو مشر په یوه حمله کې احتمالا وژل شوی دی.
دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دی چې احتمالا مور سره وای تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
د پکتیکا والی له انګور اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وتلو هرکلی کوي.
دغه یو نیک ګام بولم د خرو عادتو د تحکیم لپاره.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ هڅې وستایلې. پاکستان وای نور افغانان خپلې خاورې ته بې ویزې نه ورکړي.
د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرأت نه خلق راځي نو موږ دا په دې سټیپ واغستو. دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کیده.
دا ځین نور راپورونه تر یو لسو بجو پرې د اساري رادیو په دې خبرونه کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو خبر ورکوي. دا خبر تیر ورځ ناوخت خپور شو. د افغانستان د حکومت یو سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر وژل کېدا افغان دولت تاییدوي. د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژل کېدو په اړه احمد شبر راپور لري.
یو امریکایي چارواکی وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت رويټرز اژانسته څرګنده کړه چې د افغان طالبانو پر ضد مهم عملیات ترسره شول. په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر به پیلوټ الوتکې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید څېړنه کوي. یو امریکایي چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ملا اختر محمد منصور هغه وخت په نقشه سو چې له یو بل وسلوال سره په موټر کې د پاکستان په احمدوال شارګوټي کې سفر کاوه. دا سیمه د بلوچستان له مرکز کوټه څخه نږدې 100 کیلومتر لري په جنوب ختیځ کې پراته ده. کوټه هغه ځای دی چې افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو شورا هلته دیره ده او فعالیت کوي. ملا اختر محمد منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې د طالبانو مشر وټاکل شو چې د افغانستان حکومت دا تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچي ښار کې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شول او د دوی یو شمېر قمندانانو د ملا منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د امریکا دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د لارې خند او په کابل او نور افغانستان کې د امریکا، افغانانو او متحد ځواکونو لپاره یو عملی ګواښ یاد کړی دی.
د پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یوه حمله کې غالبا وژل شوی دی. د نړۍ اکثرو مطبوعاتو او رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي دي. مثلا د کاناډا تورنټو ستار لیکلی دی وایي د طالبانو مشر احتمالا د امریکا د بی پیلوټو الوتکې په برید کې وژل شوی دی. آی بی تی تایمز چې د بریتانیا د لیکوي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د چین سینووا خبري اژانس هم لیکلي چې د طالبانو لوی مشر په یوه حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان دان رسپانی لیکلی دی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په حمله کې وژل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د وژلو د خبر په څنګ کې امریکایي مقامات ویلي دي چې احتمالا نوموړی وژل شوی دی. په دې موضوع احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي سمیم عارف سره مرکه کړې. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوختې او د امریکا په یو شمېر معتبرو چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې ولې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور احتمالا وژل شوی، ښاغلی عارف وایي
احتمال خبره خو دلته ژورنالیستان او د رسنۍ ځکه استعمالوي چې دلته یوه تخنیکی مثلا شته. هغه دا چې تاسو په موریدلی چې غربي رسنۍ او بالخصوص امریکایي رسنۍ داسې راپور ورکړي چې په ډرون میزایل باندې وژل شوی، یعنی بی پیلوټ الوتکې دي، نو دا ډیره مشکله ده په تخنیکی لحاظ چې د امریکې هغه استخباراتي ادارې دا تایید کړي. نو ځکه احتمالا دوی استعمالوي، نو کله چې دوی خپل ځمکني استخباراتو سره واغه کم سورسز او منابع چې دوی په ځمکه کې لري، حتی د پاکستان استخباراتي ادارو سره هم کولای شي چې دوی دا خبره وروسته تایید کړي. بیا دا غینه وروسته دوی کولای شي واخه کار خبره وکړي، خو دوی اکثره چې کله یو راپور ورکوي سره دې چې احتمالا مور سره وایي تر ډیره زیاته دا خبره کوي.
عارف صاحب، ویل کیږي چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د خاورې دننه لکه څنګه چې تاسو ته شي هم کړی احتمالا وشل شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې په برخه کې هم کابل ویل چې په کراچۍ کې وفات شوی او د القاعده مشر اسامه ابن لادن هم په بټاباد کې وموندل شو. لدې سره به د امریکا او پاکستان روابط څنګه شي؟
د القاعده او د طالبان خو د امریکا له نظره دوه جلا ډلې پیژندل شوې دي. همدارنګه ولسمشر اوباما څو ځلې مخکې ویلي وو چې زمونږ هدف په افغانستان کې د القاعده تضعیفول وو او موږ طالبانو سره کومه خاصه دښمنۍ د امریکا متحده ایالات نه لري. نو د طالبانو په مسله کې امریکا مخکې دومره ډېر جدي نه و، مګر د اوسني حکومت بالخصوص د ولسمشر اشرف غنی ډیپلوماسي اوس امریکا دې ته واداره کړې ده چې باید هغه د افغانستان دښمنان هم خپل ګډ دښمنان وګڼي. نو همدا وجه وه چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې د حقانی شبکه او نور هغه طالبان چې د پاکستان خاوره استعمالوي او افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کوي، که د هغې په وړاندې نظامي عملیات ترسره نه کړي نو خپل مرستې پرې بندوي. نو دا مرستې صرف مالی نه دي، دا تخنیکي مرستې هم دي چې د پاکستان سره امریکا د هغې د هستوي پروګرامونو په حفاظت کې او د هغې په سکیورټي کې امنیت کې هم ورسره کار کوي. نو اوس داسې ښکاري، دا اوزانه داسې ښکاري چې نور امریکا هم په دې خبره کې کلک دریځ نیولی دی او په پاکستان باندې غواړي چې فشار واچوي.
د ملا اختر محمد منصور مړینه که چېرته تایید شي د سولې په خبرو به څه تاثیر ولري؟
ملا اختر منصور وژل شوی وي، نو دا خپله هغه طالبانو ته طالبانو رهبرانو ته دا یو پیغام دی چې باید د سولې او مذاکراتو میز ته راشي، کنه عواقب عام افغانستان ته ښه نه دي، عام هغو ته ښه نه دي، ځکه په جګړه کې د هېڅ خوا ګټه نشته. په تضرو په خبرو خو نه شو، تقریبا څو کاله وشو چې دوی غوښتل د افغان دولت چې د ډیپلوماسۍ له لارې دا خبره مخته بوزي خو نه شوه. نو بالاخره مجبور دي، یا پاکستان مجبور دی، امریکا مجبور دی چې نظامی بریدونه ترسره کړي ترڅو د طالبان رهبران چې په هیڅ صورت د سولې او مذاکراتو میز ته نه راځي، نو د فشار له امله به خامخا مجبور دي چې د سولې او مذاکراتو میز ته راشي.
د سیاسي چارو کتونکو شاخلای سمیم عارف هم دا اوس د سیاسي چارو یو بل کتونکو شاخلای حکمت اعظمی د ټلیفون لاره را سره دی. اعظمی صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. شاخلای عارف د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل د طالبانو لپاره یو پیغام و بالا ویل چې دغه په نظر چې دا د طالبانو لپاره دا پیغام لري چې نور باید له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي، او ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې سولې نه منله، عملنې وښودله چې په جګړې تاکید کوي، پسرلنی عملیات اعلان کړل او د سولې څلور اړخیزې غونډې ته هم حاضر نه شو. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا د منصور له وژل کېدو سره به نور طالبان خپل دریز بدل کړي؟
ډېر مننه. زم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورې، اول خو دا معلومه نه ده تایید شوې نه ده چې د اختر محمد منصور رښتیا هم وژل شوی وي، او بل کله چې د موقف یا د پوزیشن د سولې پر وړاندې باندې کله باس کیږي، دا دوه نظریې په خوا څخه موجود وي. نو یو دا و چې مثلا دوی حتی په د ټولو طالبانو کې سولې ته ډېر هوادار او ډېر مثلا غوښتلی چې سوله وکړي، مګر دا چې د جنگ لاره غوره کړې وه په دې خاطر چې مثلا د طالبانو کې د یو د رهبریت تر پوښتنې لاندې و، نو که چېرې د سولې تللی مخالفتونه یې ډېرېدل، نو زه فکر کوم دا په داسې په هغه وخت کې انګېرل کېدل چې دا یو تکتیکي پوزیشن دی یا د موقف دی چې د جنگ لاره غوره کړې ده. او بل دا دی که چېرې دی وژل شوی وي، ګورې په طالبانو کې تر ده هم لا سهدریزه شته چې هغوی ته واک نه ورکول شوی، نو دا به هغوی ته یو نوه موقع ور برابره کړي چې تر څو پورې د اختر محمد منصور ځای ناست شي.
یوه مسله، تاسو لا هم شک ګڼئ چې البته امریکایي چارواکو هم په قاطعیت سره نه دی ویلي، احتمال خبرې څرګنده کړې ده، لیکن که دا خبرې په نظر کې ونیسې، مثلا د امریکا د کانګرس ځینو مهمو غړو په دې حمله خوشي څرګنده کړې ده، ستایلې ده. مثلا د دیموکرات ګوند غړي ادم شیف ویلي دي چې البته ادم شیف د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر دی، چې د منصور وژنه به طالبانو ته یو لوی ګوزار وي، خو د دې لپاره به کافي نه وي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپلې هلې ځلې ودروي. همدارس د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، چې یو ډېر مهم مقام دی، ویل دي چې په دې خوښ دی چې منصور له منځه تللی دی. او له بلې خوا د امریکا ولسمشر په باراک اوباما په اجازه د حمله شوې ده. تاسو په خپل مطالعه لري، آیا تر اوسه پورې چې په امریکا د ولسمشر په امر کومه حمله کیږي، هغه به یو غیر مهمه حمله نه وي؟ او د ته په پام سره هم به هم تاسو شک لري چې منصور به وژل شوی یا نه وي وژل شوی؟
کوری زبر تاسو ته یو شی وایم، دا صحیح دی. زبر یو څه در سره بیک گراوند شریک کوم په دې باره کې چې مثلا دا حمله وي یا د طالبانو مشرتابه باندې څومره زیات سی وی دی، په دې کې احتمال زین نه ردوم چې اختر محمد منصور دی وژل شوی. هغه ځنی خلک ته ما دا بریفینګ ورکړی دی د لیپ خپل ورسره لیدلې مې دي، او دا تقریبا د دوه هفتو نه مخکې ما زماته یو چا یو سورس یو منبع وویل چې هغه ما غوښتل چې په دې موضوع نور هم کار وکړم، چې چون هغې داسې ادعا وکړل چې په اخره کې پاکستان د افغان دولت او د امریکا د دولت د دې دواړو دولتونو سره ځینې معلومات شریکوي، تر څو پورې د افغان طالبانو مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی له منځه یوسي. د دې منبع دلیل دا و چې مثلا پاکستان خو په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې باندې براله جنگ نسی اعلانولای، چون چې دا یو بل سرخوړی یا یو بل دشمن ریج وړي، او پاکستان په دې باندې ډیر واضح دی چې موږ طالبانو پر وړاندې نظامی اقدامات په خپل خاوره کې نه کوو.
لیکن ځینې افغان چارواکي به همدا خبره چې د پاکستان له خوا تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی وایي چې د پاکستان له لوري دا یو پلمره.
بل خدا خو سیری خو بیا دلته دوی مثلا دوم الټرناتیو دا ما د ټول چې تر اوسه په هغه ابتدایي ده کې یو ما کنفرم شوی تای شوی نه دی، مګر بیا پاکستان مثلا په پټه د افغان او امریکا د دولتونو سره ځنې استخباراتي معلومات شریکول تر څو د افغان طالبان مشرتابه چې په افغانستان کې دي دوی لمینده یوسي او دوی دا یو لار غړل شتر شو پر طالبان تر هغه حد ضعیف سي چې دوی دا خپل توانایي ونه غړي چې جنگ نور ساتلای شي باید سولې تر شي نو دا د سولې د مذاکرات لپاره یو نوو ګامې شو دی او دا چې یعنی زه بیا هم راځم خپل دا خبرې هم د دې پر وکړ چې د اختر محمد منصور خبره دا چې تاسو ویل چې ټول په امریکا کې او یا مثلا په رسنیو په پاکستان کې چین کې او یا په برتانیې کې ټول اخیستې ده نو دا دا ما په دې خاطر ویل چې نيزه نه ردوي
په دې ځای
دا ولې سم تر اوسه د ښکرا دغه نسته
بله او د دې لدینه سره څه فکر کوي اعظمي صاحب چې دې هم لکه بن لادن او د طالبانو ځین نور مشرانو په شان په پاکستان کې وژل شوی دی څه فکر کوي دا بری پاکستان نړیوال حیثیت څومره تاثیر به ولري د پاکستان په نړیوال حیثیت باندې
ګوري دا خو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د سړي له استعمال نه ست چې دی دغه سوي وي او شاید ځنی داسې وایي ګوري تاسو د موضوع ډېر پیچلې ده ځنی خلک داسې وایي چې هاته دی په تیر کال چې کله زخمی شوی وو بیا په کوچلاخ سیمه کې د هغه زخمونو څخه شاید د دې مرګ رامنځته شوی اوسیږي نو دا ډېر مغلقه ده چې دا دې معلوم شي
بله دا دا وایي کچیرته دا راپور منو چې دی وشل شوی دی نو باید دا هم سره ومنو چې وایي چې دی په احمدوال سیمه کې وشل شوی دی نو کچیرته دې دا مرګ تایید شي نو بیا دا خبره هم تایید ده
نو دا خو په ګوري سرتاجزیز په خپل خبرو کې ډیر واضح په امریکا کې ویل چې د افغان طالبان مشرتابه په پاکستان کې دي نو دوی په دې باندې هغه فکر کوم بیر نه لري چې دوی وایي چې ولا موږ د مخالفین مشران زموږ په خاورو کې دي او موږ ځای ورته ورکړی فامیلونه یو دي او د دوی زخمی تداوی کیږي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ته کوم دغه نړۍ په دې پر کوم کارونه کې چې اخته دي یا لګیا دي کوي هغه باندې ټول خبر دی او دوی خپل هم دا تایید دی دا نه دی چې مثلا
دوی یو ورځ تایید وی یو ورځ نه تایید وی مثلا سرتاج عزیز یو ورځ وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی تر اغیز لاندې دي بل ورځ ویل چې نایس دوله اغیز پینل لري
دا خو د دې شتون ری یعنی د طالبانو د مشرتابه شتون ری خو په دې معنی نه دی چې دوی به کاملا کنټرول پر ولري دوی مسله دا چې موږ نفوذ تر یو حد پورې لرو مارجنل نفوذ پر لرو مګر کنټرول نه پر لرو دوی دغه د پاکستان د موقف نه کوټو ګوري دوی وایي چې سیدي مشرتابه یوري دي موږ ته ویلې چې مذاکرات می سره راځي مګر مذاکرات چې ما ته ویلې نه چې مذاکرات وکړي
ډیر مننه سلام
د دریز دا دی
بله سلامت و سه شاخله حکمت اعظمی و ده سیاسی چارو کتون که تاسیز مشاخله آزادی رادیو و رید آزادی رادیو خبرونی ده ماشام تر او بچو دوام کوی
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ده جوان لوره بدلولی شی راپور مونگ در که و قضاوت پخبله وکری آزادی رادیو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن وایي د سولې لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی اولسن دا خبره پرون په کابل کې د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره په یو غونډه کې وکړه. یوسف خانزادان په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي کڅوم د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځانګړي دریزه ډېره کوي خو وایي چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅه استایي. ریچارډ اولسن د شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په عواقبو یې هم پوه شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوره لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. دې ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیزه وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادې لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي. د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفې یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي.
په پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه تاسیسات چې څو کاله مخکې هلته جوړ کړي وو افغان ځواکونو ته سپارلي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره احمد شبر په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې وروسته له نږدې درې کاله پاکستان څرنګه چمتو شو چې دا ځای افغان ځواکونو ته پرېږدي. ښاغلی شارق په ځواب کې وویل
د ډیورن په کرخه باندې د زمونږ د شرقي همسایه د افغان پاکستان هیواد افغان په دروستیو کلونو کې په ډېرو ځانو کې تجاوز شوی و. بالاخره په بعض ځانو کې دوی تاسیسات راغولي وو چې انګور اډه هم د هغې د جملې نه وه او په تېر کال کې دغه تاسیسات یو څه اندازه ورغول شول. تاسو معلومه چې د افغانستان دولت همیشه د ښه همسایتوب او ښو اړیکو د ټولو نړیوالو سره خاصو د همسایګانو سره دغه مسلې د ډیپلوماټیکو د لارې نه هلې ځلې د هماغه ورځې نه شروع کړلې او بالاخره مونږ او تاسو شاهد دي چې کله د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر داخلوال پاکستان ته لاړ او په پاکستان کې خپل وظیفه شروع کړله د هغه دغه نوې دندې دغه هلې ځلې پسې نورې هم لا ګړندې کړلې او په روسي ډول باندې د انګور اډې ته هغه حیات کې د وزارت دفاع وزارت داخلي سرحدي قواونه راغلي وو. په روسي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
ولی سب دا تاسیسات په څومره ساحه کې جوړ شوي دي او څومره دي؟
دا تاسیسات په هغه ساحو کې چې دي پخوا پراته وو او بل اخره هغه یو دروازه ده چې په څلور کې موږ زیات راغلو تحصیل دل او په راتنګ کې یو بل ساحت دوی قوتونه په اسلام کې اوسېدل یعنی دوی د بودباش دی په کې وو یو اندازه باندې دغه تاسیساتو چې دوی د ډېرو کلونو کوشش ته په روس کال کې تاسو شاید وایئ چې په لسم د سرطان یو جنګ هم وشو زموږ یو قهرمان په کې شهید شو بالاخره او د هغوی خاتم لس تنه په وژل شوي وو. هغه د دروازه او د دروازې سره نور یو څه تاسیسات چې د افغانستان دولت نن تسلیم شوي.
ستاسو په باور باندې به د دې تاسیساتو لسپارلو وروسته په سرحدي سیمه کې په امنیت کې څه بهبود رامنځته شي؟
پاکستان دولت متاسفانه چې باغ د ښه ګاونډیتوب اصول یې هیڅ وخت نه مراد کړي. خو په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د نړیوالو هغه سره فشارونه هم چې په دې باندې دي او د افغانستان د دولت هم په خاص ډول باندې فشارونه دي. په وروستیو کې څلور جانبه مذاکرات کله شروع شول او هغه هم دوی په خپل وفا او په وعدو باندې وفا ونه کړله او په دې وروستیو کې تاسیس د امریکا متحده ایالاتو هغه کومکونه او د نورو نړیوالو فشارونه د چین هیواد او د نورو هیوادونو چې د افغانستان سره هم نوا او هم یو په اواز باندې د افغانستان ته د سولې او د ثبات راتګ په خاطر باندې په دې وروستیو کې موږ ګورو چې پاکستان آهسته آهسته دې ته مجبوریږي چې باید د دې حقیقت ته غاړه کېږدي او دغه یې هم زه یو نیک ګام بولم د ښه روابطو د تحسین لپاره.
د پکتیکا والی امین الله شارق چې د انګور له اډې څخه د پاکستانی پوځیانو د وټلو او افغان حکومت د دغو تاسیساتو د سپارلو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله. اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي؟
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غړو کې قطر ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه ځینی مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر غنی تیر ورځ قطر هیواد ته په دوه ورځنی سفر ولاړ. که څه هم په ظاهر ولسمشر ماڼۍ وایي چې دا سفر د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د دوه په شپاړسه مناسبه کې ثبات او هوساینه د ټولو لپاره د ګډون په هدف ته خوشک کیږي چې واضح هم دا دوه ټکي به قطر ته د ولسمشر د سفر هدف نه وي. په سر مقاله کې راغلي چې په قطر کې د افغان طالبان د سیاسي دفتر په نامه هلته د دوی د یوې نمایندګۍ موجودیت چې تر ډېره بریده د طالبانو رسمي مذاکرات لیدنې کتنې او فعالیتونه له هماغه ځایه تنظیمیږي یو له هغو لاملونو ګڼلی شو چې دا باور پیاوړی کوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم شاید په دوحه کې له افغان ولسمشر سره د طالبانو د استازو رسمي لیدنه کتنه ونه شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې قطري حکومت حکومت څه په تیر او څه په اوس کې هڅه کړې چې د افغان سولې د بهیر په ترڅ کې خپله ونډه ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د قطر له امیر او لومړي وزیر سره هم وګوري. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر به د نوموړي هیواد د سوداګرو او دغه شان په قطر کې د میشتو افغان سوداګرو سپینګیرو او مشرانو سره هم وګوري. هیواد لیکلي چې په دغه سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر او د افغان حکومت د کابینې د کرنې او خار جوړونې وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په دغسې سفرونو کې تر اعلاني خبرو غیر اعلاني خبرې چې د پردو تر شا د دغه هیواد د چارواکو سره کېږي هغه مهمې دي. په مطلب کې راغلی دا چې په قطر کې عملاً د طالبانو دفتر موجود دی او دا هیواد د افغانستان په سیاسي قضیه کې ښکیل دی. دا ممکنه نه ده چې په دې اړه به هلته خبرې ونه شي. د مطلب د لیکونکي په باور دا چې دا مهال له طالبانو سره د پاکستان له لارې خبرې ناکامې شوې دي، د افغانستان دولت به هڅه وکړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوه بله لار ولټوي. په مطلب کې وړاندې راغلی قطر د هغه موقعیت له مخې چې دا هیواد په اسلامي نړۍ کې لري تمه ده چې په دې برخه کې مهم نقش ولوبوي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن وویل احتمالا د طالبانو مشر اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې عبدالله ویلي چې تېر شپه امریکایانو خبر ورکړی دی چې غالبا د طالبانو مشر په هوایي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی عبدالله دا خبر هم کړی دی چې که په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړل نو له خلکو سره به شریک کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي ډېر احتمال شته چې ملا اختر محمد منصور به د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی وي. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د ملا منصور په وژل کېدلو سره د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې ژور بدلون راتلی شي. پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې په سیمه کې یو شمېر تاسیسات تیر ماښام افغانستان ته وسپارل. افغان ولسمشر په یو دوه ورځنی سفر پرون قطر ته ولاړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان کې په یو نخته کې د دولت اته وسلوال مخالفین وشل شوی دي. بریتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پانګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. او د ترهګرۍ پر ضد د روسیې د مبارزې اداره وایي چې څلور مشکوک کسان په انګوشتیا کې نیول شوي دي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو په لاس پجیاو 2:30 دقیقې شوې. جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښ لپاره هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مخکې تر دې چې قطر ته روان شي په کابل کې د شزو د پیاوړتیا په نړیوال سمپوزیم کې د خبرو په محل وویل افغان حکومت به هیڅکله د شزو پر حقونو معامله ونه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې وویل چې افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري، خو متحده ایالاتونه یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پراپور کې.
که څه هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې ښایي د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ښځو د پیاوړي کېدو په درېیم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غنی وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي، څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نه شي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرده.
افغان میرمن امدان دي چې شاته ولاړ شي، افغان خزي بالا سړی سره اوګه پوګه مخ پر وړاندې سي. زمونږ هدف یو منځلاري ټولنه ده، داسې یو ټولنه چې پاغه کې افراط او تفریط نه وي او افراطي نظریات بیا دا ټولنه يرغمل نه کړي.
د
خزو د پیوړی کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروې په اسلو ښار کې جوړ شوی و. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې به د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کیدونکې طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کیږي چې څېړونکي له بېلابېلو هیوادونو راټولیږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي.
موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برندلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ترڅنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکو میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان بي وي سي د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د کرشي دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پاکستان د حکومت استازي وای لا تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راته کوي چې زیاتره یې ویزی نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د دې لپاره چې له دغه بندره د ورانکارو عناصرو د تیردو مخنیوي وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزی پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
د اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لګه اورانه نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي او د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم ګیله د چیرې هلته نه خلک راځي نو موږ دا په دې سټیپ واخیستو چې را د دغه خلکو لراتله چې کوم دي هغه بند شي او دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کې ده.
ښاغلی منیر وای په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد قونسلګری هر ورځ دونه تر 2500 پورې ویزی افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزی ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یې هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خنجان الکوزای وای له مخکې هم په دغه بندر کې افغانان له زیاتو ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزی په برخه کې د نوې اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه ویزی مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د راکړې ورکړې کچه کمه شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډېر زیان ویني ځکه چې افغانستان ډېر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپو مطیع الله خروټی وای د پاکستان د اقدام د هغو رقابتونو یو برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو لړ شرایط وضع کړل خو ښاغلی خروټی وای له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای سي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو.
ولایت په ولایت خبرونه چې په مستقیم ډول خبريږي او د ولایتو د والیانو او نورو چارواکو څرګندونې پکې وړاندې کیږي. د جمعې په ورځ له درو تر څلورو او همداراز له څلورو تر پنځو بجو خبريږي. همداراز د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو چې دوه ساعته دوام کوي. د ماسپښین له درو د مازیګر تر پنځو بجو او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې عموما په دوو موضوعاتو بحث کیږي. له درو تر پنځو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه دوام کوي او هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه وي چې ستاسو نظرونو ته ځانګړي وي. اوس هم د پاکستان په اړه د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د طالبانو البته د پاکستاني طالبانو وروستی مرچل نیولی دی او طالبان یې تصفیه کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 160 وسلوال سخت دریځې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیسو نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته کرنې سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د زربیازو پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 160 ترهګر وژلي، اتیا ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ سرتیري مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شوي هم دي. نموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای او ځکه چې دا غوی ورستۍ پناه ځای او غوی موږ سره دلته سخت جګړه کوله. دلته دا غوی جګپړي مشران او تربیه شوی ډلې موجوده وي چې موږ سره جګړې وکړې.
ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی.
پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړي ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرنۍ وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
اول نوم راته واخلی.
نوم عبدالسمد.
عبدالسمد د کوم ځای یې؟
د بولدک سپین بولدک. کندهار سپین بولدک.
ښه، د کندهار یې، د سپین بولدک. او اوس کابل کې اوسه؟
د سوالین کې اوسی. دلته کار کو، دا پراشوټ خرڅ، کپڑا دا راوړی د امریکا، خلګي امریکا له بارډر لا راوړی، موږ دغه سدل تر راوړو خرڅو.
ښه، او دلته خو به پراشوټ نه پکې جوړیږي کنه؟ الوتکونه چې خلک پکې راکوزیږي،
هغه اون جنجوړیګر شي، جنجوړیګي مسطح هر سرخان هر شي جنجوړی.
وایم افغانستان کې خو باغې پاره نه استعمالي کې دي، شي आवाज هم دغه مساتو دي. خلک
کمپنیا نيستا، کمپنیا نه مونډیان ځای نيستا.
نو څه څه جوړوي خلک ورنه؟ تاسو څه وایي؟
نو 15 متر اخلي، 10 متر اخلي، 10 متر اخلي، د موټر ترپال د پاره، د سرخان د پاره 15 متر اخلي، 4 متر اخلي، 3 متر اخلي.
ښه، د سرخان ته مخلي
و د سرخان د پاره ونه
وای دا ډیره کلکم وی کنه؟
کلک کپړای.
ښه، او بم نه ورنتی دی؟
بم نه دت نه دی.
ښه، نو تاسو د غلطه خو یو نور ملګری هم ناس دی، تاسو په خپل قسمت ته ناس وي چې زمره خرڅيږي.
خپل سودا ځین کو متر په 50 په 75 په 10 په 40 په داس خرڅو.
ښه، بیا چا تشویق کړی دی کار ته؟
دا بس لا خپل مجرا خپل پلار ته شي.
ښه، پلار مم یعنی هم دا پیراشوټ خرڅو
و هغه ال ته دکان کې په کوزي مارکیټ.
او یعنی تاسو درسونه مرسونه مو ویلی کوم بل کسب کار مزدا؟
خدای درس مو ویلی دی.
سمره بم ویلی
تنظیم سیم کې.
پنځم سیم فکوري بیا مپریخه
بیا مپریخه
اوس موقع نشته چې وی وای
اوس ون خدای خبرسته وای د کم کم وای
شا یعنی زړه مونږ دی چې پونتون وای ک وخت نه پیدا کیږي
یا پونتون خو پیدا کیږي د وخت پیدا نه دی را پیدا سوی چې زړه په بیکار سم پر پراشوټ پر خپل خواري اخته
شا نو څنګه خلک یخلی کاروبار شته نشته
یا کاروبار شته خدای وو گزارا کوي
یعنی خوشاله خپل کار نه
وو خوشاله
او بس خوشاله سي ډیر مننه
خیر وسی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په نننې خبرونه کې موږ دی وداسې قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ یاقوت یو له هغه قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري ل کلونو کلونو رهیسی دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاد شوې ده او د خپل نه پټیدونکو ارزښت لمخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی د خبرونه پاتې برخه به فرشته مرسل دروناندې کړي
درنو اوردونکو یاقوت یو له هغه قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوالې لډیر بخارۍ سي کاروي د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره ارغونی آبی او د تکنیک دي دي چې په خانه شاهان هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لا پاتې دي د افغانستان یو مکرمه د زمک پیژندنې اداري رئیس سر چلونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي
یاقوت داس یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او فصل چه الماس پیدا سو او زمرد اوس چه دیر استعمالیجی یا قود لک کتر راغلی دی یا قود داس خسنت لری چه پا قدیم زمانه که داس دهن خلق داس باور درلود چه خداوند چه دول از نواتیگه چه پیدا کلی دی دی شاب یا اولنه با ارزشناکه امدا یاقوت دی چه دا ده طول تیگه شاه وایی یا سلطان وایی دیر ده پخا زمانه نه دا خلق دیتا پیجنی او پا افغانستان که بلخواسته پا تجارت که هم مؤثر بو او پا استعمالی ساحه که چه خلق دیدینه استعمال کولایسی عواید پلاس که راولی دانه خی گتور تیگه بولی
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی د سر چلونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر ښه استعمال لري د لایزر په صنعت کې دیر استفاده کیجی او دی زرگری پا صنعت کی دی کبلا چه دیر ارزش لری او دی خلق دیتا دیر خی نظر افسانوی نظر لری چه داد یو سوچه منرال دی دیتا دی تور پا دستک دانه نشان کهی او داس زایونه چه غالی چه خش کارکیجی دانه دا یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی لتاریخچه نب شکاره شوه ده چه د زردشت پا آتش کده که د نوبهار بلخ پساحه که دا آتش کده ام دا دانه نشان دی یا قد پواسطه که دانه نشان شوه ده چه دا دیر پخانه زمانه که ده استعمال شوه ده.
حاجی عبدالرحمن چه پا کابل خار که ده قیمتی دبر پلورنزای لری وای چه دوی پا خپل پلورنزی که ده افغانی یاقوت و سر بیره ده نوری نره یاقوت هم پلوری.
یاقوت پا دنیا که سلور زی که دیر خواه او قیمتی یاقوتو نوزی یو برما ده چه پا دنیا که اول نمبر ده او دویم چه ده تاجکستان ده او پیا دریم زی چه ده پا ده افغانستان او ده افغانستان و روس نه افریقا یعنی زمبیا که دا یاقوتونه پیدا کیگی او دا دغه قیمت چه دا ده سل دالر نه نیوالی دا تر لک دالر پوری هم رسیگی خب پا کوالتی او پا صفایی او پا آغا چه سمره پا که لشتر وی کوالتی سمره خیی صفایی چه سمره ای پا آغا که قیمت فرق کهی نو پا وارسان که چه مونگ در تا کار کهو اسی میاری کار نکهو لکه همیانه خونده کار کهو پا داغم آدم که زکت مونگ یاقوت خنوزی پا برما که چه خوزی آلتا میاری کار کهی خلق درست کارونه کهی او خصفا یاقوت نوزی او پا برما که انده اوسم پا مارکیت که پا داغ انترنیشنال مارکیت که پیدا کیگی ده زرو دالر ننیوالی تر پانزوز شپیتا زر دالر پوری پر کرید.
دی وی که چه هم وزی بازار یا چه خراب شوی هم دی خب بیا هم دی افغانستان زنگری یاقوت نور هیوادونو تا لدغزه لدول کیگی. ده کابل خار ده مکرویانو اوسیدون که میرمن زهرا دی یاقوتو مینواله ده خونه موری ده یاقوتو پار بیلا بیل باورونه لری.
دلویان نمیچه ده وریدلی دی چه یاقوت غمه روحی تکلیفونه تشویشونه ده لری کهی تا که به اولاد خزه او غاری چه پلاسی کهی پلاس که وشیگی ده تصویت یا غده غمی ده او گوری ده تکلیف و مشکل رفکهی اصاب راحت کهی اصابی تکلیفونم رفکهی از بوهان بوسانو چه ده که کرده معلوماتی کرده اتا وی سرطان وینه سرطان مرض دا هم جلب کردی که ویشی ده یک غمی چپ گوتا ویسیگی انکلن لاکیت ویسیگی یا دستبان ویسیگی هر شیچی ویسیگی دا تکلیفونم رفکهی یا قد غمی چه ده خیزی سر یا ده نرس رو ویسیگی اتا چه دخمانو سر قابله نسی که ولی دخمان ما تخوری او د ماشومان په وګبانی زیاتره خلک بندگی خپل ما بند کړی دي خلکو نظر یا مثلا ماشومان درسی خوب کده شي نه هغه کی خلاصه ډیره فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسین سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان پر روان اغیزه چوي. دای وای چې یاقوت په ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې په هنر کې د یاقوت یادونه ډیره زیاته شوې ده. په پښتو شعر کې او په دری شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي په دې کې د ده تجله ډیره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسې پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري. رنګونه او عطرونه یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله موعده کرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په د منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید ایمان او کلا افاده کهی در رنگونو نستفاده کم او پا دیل هست دیاکوت نم هم پا خپل شعر که دیر یاده اوما او حتی چه کلا تخیل کن رایات چی اگه یاکوتونه چه مالی دلی دی.
دلایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډیر زیات شفاف او مینوال زیات دي خو نو موړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجاره کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفافي او ډبره یې ښیي نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده. خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کندرآمد خلکو د استفادې وړ نه ده. یعنی دا پیسې غواړي مالی توانایي غواړي چې سړی وساتي.
ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلی دي، خپله مې مستقیمل نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو، دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره دلته په سیف کې شته دي، تر $2500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسیا هر ټور بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر وسیږي، هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پختنه کې ویلي چې نه پوهېږم دو نن افغانستان کې مودو سره دوره بودیجه نشته چې دا واخلو، او کوم بهر چې دی هغوی لیدلی دي، خلکو سره لیدلی دي، خارجیان سره لیدلی دي. چاول راشي دوه تیږو دلته مونه پختنه کوي، یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو، دا مونه پختنه کوي خامخا خلی په وخت سره.
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي، نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما